صالح صاحب خوشاله ده
ډیر مننه ستار فروخته سي هم ستړي مسي او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. پرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شورا وایي هڅې روانې دي د پاکستان له نفوذ څخه په استفادې طالبان مذاکرو ته چمتو کړي. نن د شنبه د غبرګولیا جوزا 14 د جون میاشتې 3 د دفاع سرپرست وزیر د زابل په نام نو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان د زابل ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په دیپو کې اور ولګېد. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشریزي پر نتایجو انتقاد وکړ. افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت د سفر پر مهال د زابل له امنیتي چارواکو او سیمه ییزو قومي مشرانو سره وکتل. ښاغلی سیال دغه راز وویل چې د دفاع سرپرست وزیر په ځینو سیمو کې د عملیاتو د پیل خبره هم وکړه.
دلته ډېر خبیر لرل. دلته یو شمېر نام نوسیمو کې د عملیاتو پلانونه ځان سره راوړي چې عملیات بشپړ کړي. هماغه خپل وخت کې دقیقا لا معلومه نه ده چې هغه د عملیات وخت په غوښتل کې پراغه سیمې چې په وروستیو کې اوسه اندېښنې را خلکو سره روان شوي دي. هغه سیمو کې د عملیاتو پلانونه کې هلته عملیات پلان کې
په دې وروستیو کې په زابل کې د طالبانو د فعالیتونو د ډېرېدو له کبله اندېښنې ولاړې سوي. د زابل چارواکي وایي چې د زابل خاکي افغان ولسوالي له 2 کلونو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې ده. د دفاع سرپرست وزیر تر زابل وروسته کندهار ته ولاړ. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پیښې پر مهال د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کندهار امنیه قومندان تادین خان د شاولي کرزي په کور کې میلمانه وو. خو د کندهار امنیه قومندان تادین خان رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل چې په پیښه کې چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی.
دا په ما اينو مينو ماموریت په دې کې څه زړی درایچو دشته دومره مې پرتې په کانل کې هغه انفجار کړی دي. نور خیر خیرت نه تلفات کړی نه مشکل سته.
بل خو د امنیه قومندانۍ سیکرټر ویلي چې دغه پیښه د بې احتیاطۍ له کبله سوې او چا ته زیان نه دی رسیدلی. د سولې ولسی حرکت غړي پرون د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتل. حاجی محمد نیکزاد چې له لغمان ولایته د سولې ولسی حرکت سره یوځای سوی او موساکله ته له دوی سره پلی روان دی وایي چې د سولې او اوربان غوښتنه کوي.
د دوی هیله ده چې په راتلونکي اختر کې یو اوربان راکول شي. هغه اوربان چې زموږ له غوښتنو سره سم دی. نو د دوی په دغه شعار سره کتالی دی که اسکار دی یو مجرب المجیګر دی دوی مخته ځي.
د سولې ولسی حرکت شاوخوا 13 غړي تور زمخ کې له لشکرګاه څخه مساکلاته پلی روان سول. دوی وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د سولې او پخلاینې پیغام رسوي. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشریزي پر نتایجو انتقاد وکړ. دغه سرمشریزه له ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په تړاو رابلل سوې وه. سعودي عربستان په سپېڅلي ښار مکه مکرمه کې تیره شنبه او یکشنبه د دغو خبرو کوربه وو. په دې سرمشریزه کې د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان پر تهران تور پورې کړ. داسې تروریستي اقدامات کوي چې د نړۍ د انرژي اکمالاتو ته خطر پېښوي. ریاض پر ایران تور لګولی چې د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې پر کښتیو په سبوتاژونکو حملو کې لاس درلود. او د یمن د حوثي یاغنو لخوا یې د سعودي د تیلو پر نلیکه د حملې امر ورکړی وو. خو ایران د ادعاوې رد کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون الجزیره تلویزیون ته وویل د سرمشریزي په بیانونو کې ایران غندل سوی خو له تهران سره د خبرو لپاره د منځګړیتوب پالیسي نه ده یاده سوی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې سرمشریزي د ایران په وړاندې د واشنگتن پالیسي پر مخ بوتلله او هیچا پر ګاونډیتوب غور ونه کړ. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړی و چې په فارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا متحدانو د ایران هر ډول حمله به د واشنگتن له سخت ځواب سره مخامخ سي. د بریتانیا هوایی شرکت بریټش ایرویز پاکستان ته خپل الوتنې بیرته پیل کړلې. دغه شرکت سباندې لاس کله مخکې د امنیتي اندېښنو له کبله پاکستان ته خپلې الوتنې ځنډولې وې. د دغه شرکت یوه الوتکه پرون ماپښین د لندن له هیدرو هوایي ډګر څخه والوتله. د پاکستان لپاره د بریتانیا عالي کمشنر توماس دریو دا د بریتانیا او پاکستان لپاره ستره ورځ وبلله. بریټیش ایرویز په 2018 کال کې پاکستان ته خپلې الوتنې وروسته له هغې وځنډولې چې په اسلام آباد کې یوه ځانمرګي برید په ماریوت هوټل کې تر 500 ډېر کسان ووژل. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ شمالي مقدونیه ته دوه ورځنی سفر پیل کړ. دا هغه هیواد دی چې ټاکل شوی د ناټو پوځي تړون نوی غړی سي. ښاغلی سټولټنبرګ پرون د شمالي مقدونیا پلازمېنې سکوپیې ته ورسېد چې ټاکل شوی هلته د شمالي اتلانتیک شورا له سفیرانو سره وګوري. د ناټو د ملکي مسایلو په اړه پرېکړې د همدې شورا پر غاړه دي. تمه ده د ناټو سرمنشي په دغو کتنو کې په شمالي مقدونیا کې د اصلاحاتو پروسې په اړه د دغه هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. سکوپیې په فبروري میاشت کې داسې پروتوکول لاسلیک کړ چې له مخې د پخواني یوګسلاویا دغه جمهوریت د ناټو دیرشم غړی کېدای سي. دغه پیشنهاد د ناټو د 9 غړو لخوا تایید شوی دی. د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د انګلستان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین 2 بجې د انګلستان په ناتینګهم لوبغالي کې ترسره کیږي. ویست انډیز تېر جمعه له پاکستان څخه یوه مسابقه په 2 وکټو ګټلې وه. پرون په لندن کې د بنګلادیش او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه د بنګلادیش په بریا سره پای ته ورسېده. لوبه بنګلادیش پیل کړل چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 310 منډې وکړې. دا د نړیوال جام یو ورځنیو مسابقو کې د بنګلادیش تر ټولو زیاتې نمرې ګڼل کیږي. جنوبي افریقا ونتونې د 311 منډو ورکول سوی هدف پوره کړي. د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 309 منډې وکړې. افغانستان سبا د سریلانکا په وړاندې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو مسابقه لري. د سولې عالي شورا وایي هڅې روانې دي د پاکستان له نفوذ څخه په استفادې طالبان مذاکرو ته چمتو کړي.
د پاکستان نه به هیله کېږي چې خپل اثر وغوښتو طالبانو باندې. موږ نور هم وکاري ترڅو طالبان حاضر شي له افغانستان دولت سره مستقیم مذاکرات وکړي.
د سولې ولسی حرکت غړي د هلمند مساکله ولسوالۍ ته داخل شوي.
دلته د سولې او د اوربند زغوسي د دوی هیله دا ده چې په راتلونکي اختر کې یو اوربند راکول شي. هغه اوربند چې زموږ د غوښتنو سره سم دی.
د وژل سو پولیسو کورنۍ وایي چې حکومت هیر کړی دی.
اتمام وروږي او ته جناسي ورور شهیدان ورکړي کریټ کړي په لاس راکه دغه نن چې غونی غنم راکې اتمام کوي د بیرز طبقه علاقه باندې کوي.
په نور موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی له کوم مخکنی شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي. د نورو مسایلو ترڅنګ 2 اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. دا ازادي رادیو ده. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې نښې نښانې ښکاري چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارت واک ته ورسوي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد مردودزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دې اړه له پاکستان څخه وضاحت غواړي. زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې کتنې وروسته وویل چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د خپلو همکاریو پر دوام ژمن پاتې دی. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه خبرې.
دا اوم ځل دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دې خبره د افغان سولې د بهیر ګړندی کېدو لپاره د افغانستان په ګډون د سیمې اروپای هیوادونو په سفر وتلی دی. د دې سفر لومړنۍ لیدنې د 1 شنبه په ورځ د جون 2 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له یو لوړ پوړي پلاوي سره و. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي که څه هم د دې لیدنې ډېر جزئیات نه دي روښانه سوي، خو وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو ترڅنګ داسې موارد شته چې ښایي دواړو لورو بحث ورباندې کړی وي. محمد عمر داودزي تېر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
په دې وروستیو کې داسې نښې نښانې ښکاري چې طالبان د امارت اسلامي نوم نه استفاده کړي او غواړي چې امارت اسلامي بېرته راولي. په دې اتله به هم خلیلزاد د امریکې په نمایندګۍ د پاکستانیانو نه په وضاحتونه غواړي. او بله خبر دا چې در اخره د پاکستان نه به هیله کېږي چې خپل اثر رخصوخ په طالبانو باندې لږ نور هم وکاري تر څو طالبان حاضر شي د افغانستان دولت سره مستقیم مذاکراتو ته کېږي.
د ښاغلي داودزی په خبره پاکستان په لومړي سر کې ادعا کولی چې له امریکا سره د طالبانو د مخامخ خبرو موقع دوی برابر کړی ده، خو دای هم ویلي وو چې طالبان د اسلامي امارت د جوړولو اراده نه لري. افغانستان او امریکا دواړه پاکستان تورنوي چې تر اوسه د افغانستان جګړې د ختمېدو په برخه کې هرغسې چې تمه یې وه همکاري نه ده کړې. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د پاکستان اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې خوشبیني شته چې دغه هېواد د خپلې ستونزې د هواري لپاره د امریکا خبره واوري.
او یو شی فرق لري چې پاکستان اقتصادي حالت بل هر وخت نه ډېر خراب دي او د امریکایي مرستې ته ډېر سخت ضرورت لري. ممکن چې د اقتصادي ګټو په بدل کې به یو څه کومک د سولې په اصله پرو د امریکې سره او د خبرو په اصله د افغانستان دولت سره وکړي.
له دې سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د دې وزارت د پلاوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې سره خپلې همکاري ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې هیواد ټول لوري هڅوي چې له همدې موقع څخه په استفادې دغې اوږدمهالې جګړې ته د سیاسي لارو د پای ټکی کېږدي. د پاکستاني چارواکو په خبره هیواد د سولې او ثبات لپاره خپل رول لوبولو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی زلمی خلیلزاد په دې دوه اونیز سفر کې افغانستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم سفرونه وکړي. د جون پر لومړۍ نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد به په کابل کې د حکومتي چارواکو او نورو افغانانو سره د سولې پر هڅو سلا مشورې وکړي. په خپله خلیلزاد د شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان د سولې هڅو د ګړندي کېدو او په دې اړه د سیمې او نړۍ د هڅو پر یو ځای کېدو تمرکز وکړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې نښې نښانې شته چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارت راولي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزې شوې دي. د سولې د ولسي حرکت غړي د هلمند ولایت د موساکله ولسوالۍ مربوطاتو ته رسېدلي دي. د دې حرکت غړو له مرکز لشکرګاه څخه موساکله ولسوالۍ ته پلی حرکت پیل کړی چې د لارې په اوږدو کې د پرتو ولسوالیو د خلکو تر څنګ د موساکله اوسېدونکو ته هم د سولې پیغام رسوي. الیاس دایی پر دې موضوع راپور راستولی دی.
دوړې او سخت باد چلیږي، خو د سولې د ولسي حرکت غړي د هغه وروستیو سیمو څخه د تېرېدلو په حال کې دي چې د حکومت په ولکه کې دي. موږ د ګرش کله مرکز نه د دوی سره تر نوزاد رود پورې چې د اردو او ملي پولیسو وروستۍ پوستې دي پلې ولاړو، خو هوا ګرمه ده او د حرکت د غړو روژه ده، ځکه نو د دوی یو ملګری د ننګرهار اوسېدونکی ډاکټر کریب الرحمن فشار اله په لاس کې د خپلو ملګرو څخه هر یو د نږدې څاري. د حرکت د غړو د روغتیا په اړه راته وویل
مبارزه سره وتلی دي دونه غوښتل چې مایت واخلي. ما هتا سره مو ورته چې سره مره په تیر کمال دوی نه مال خان وروسته دی.
کته هم یو کال وړاندې د دې حرکت د پیل پر مهال طالبانو خپل سیمو ته د هغو د ورتګ مخه ونیول، خو دا ځل د لومړنیو علایمو څخه ښکاري چې ممانعت نه کوي. د سولې د ولسي حرکت په نوم دغه ډله په لشکرګاه کې د یوې چاودنې وروسته چې شپاڼس ملکي کسان یې ووژل او 250 نور ټپیان کړل رامنځته شوه. دوی په لشکرګاه کې تر یو شمېر تدابیر وروسته پلی کابل ته ولاړل او هلته یې تر لنډې دمې وروسته پلی او لڅې پښې بلخ ته حرکت وکړ. د دې حرکت یو کال پوره شو، خو دا لومړی ځل دی چې د حرکت له غړو سره د عبداللطیف په نوم هزاره ځوان یو ځای کېږي او د طالبانو مرکز موساکله ته ځي. درته ویل تر هغو به د امن نارې وهي چې سوله راځي.
طرف موساکله په خاطر می ملت و مردم افغانستان، به خاطر خود که دیگه ظلم و جنگ و بی‌عدالتی دیگه در وطن بس است. دیگه دشمنای وطن افغان، دیگه وطن پاک، دیگه به دشمنان باید وقت نتیم. باید دیگه جنگ و برادرکشی را دیگه بس کنیم. طالب هم بیادر ماست، دولت هم بیادر ماست.
د سولې د ولسی حرکت غړو مساکلاته تر حرکت مخکې د لشکرګاه ښار په شمول په نادالی او ګرش کلسوالیو کې لاریونونه وکړل او د جګړې د دواړو غاړو نه په اختر کې د سولې اوربند غوښتنه وکړه. د لغمان ولایت نه د سولې د ولسی حرکت سره یو ځای شوی ځوان حاجي محمد نیکزاد وایي تر هغو به دغه حرکت ته دوام ورکوي چې سوله نوي سوې.
کاروان روانی حالی آخان آقا در زر در دیلت خالی سی او زره در دی سر تش سی او دلت در سولی او در اوربان راغو سی در دوی حیل داده چی پا راتلون که افتر که یو اوربان را کول سی آقا اوربان چیز مرد غشتون سر سامی او در دوی مین سر یو سی نو در دوی پدغ شوار سر که تالی دی که اسکار دی یو مزرب المزیگار دی دوی مخت زی
د سولې د ولسی حرکت د غړو شمیر دمګړی دیرش نفره کېږدی. هیله لري چې مساکلاته پر غځېدلې لار به هم د کلیوالو سیمو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي او هم به د هغو په بدرګه یادې ولسوالۍ ته ولاړ سي. محمدعلي استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د جګړې ښکېل خواو که د جګړې په ډګر کې اوربند ونه شو خیر دی، راشئ او د ازادۍ راډیو په ځانګړې اختریزه خپرونه اوربند کې خبري وکړئ. اوربند د اختر په لومړۍ ورځ له ازادۍ راډیو.
د کندز سیمه ایز چارواکي د کوچني اختر در رسیدو په خاطر د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. دوی وایي چې هڅه کوي خلک وکولای سي د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره ولمانځي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د کوچني اختر د رارسېدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیولی تر څو خلک په یو آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کندز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل
ځانګړي پلانونه پروګرامونه لرو د امنیت په اړه چې هغه لنده اوس نو تر کار لاندې دي چې خدای وکړي او په آینده کې دغه د اختر ورځې په ډېر آرامه فضا کې ولمانځو ځکه د موږ دیني مهمې ورځې دي.
نوموړی له خلکو غواړي چې د امنیت په خاطر له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ټول پلانونه شنډ شي. په ورته وخت کې د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي د امنیتي ځواکونو له لورې د اختر د رارسېدو په خاطر د شدید امنیتي تدابیرو نیولو له کبله خوښي څرګندوي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکي عبدالبصیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
موږ
خوشحاله یو چې امنیتي ځواکونو په دننه ښار کې ښه امنیت نیولی دی څو خلک پرته له کومې ویرې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره تیرې کړي. له دې سره سم په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونه هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د کوچني اختر د رارسېدو په خاطر پوره چمتووالی نیولی دی تر څو خلک وکولی شي په ښه توګه د اختر شپې ورځې ونمانځي. د افغان ځواکونو یو تن سرتیری نجیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د کندز سیمه ایز چارواکي د دې ولایت خلکو ته په داسې حال کې د امنیت تامینولو په اړه ډاډ ورکوي چې تیر کال په کوچني اختر کې د جګړې ښکېلو اړخونو په هیواد کې سرتاسري اوربند اعلان کړی و او له کبله یې هیوادوالو په یو آرامه فضا کې د اختر شپې ورځې تیرې کړې. خو بیا سږ کال وسلوالو طالبانو د اوربند په ردولو سره د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی چې دغه مسلې خلک یې اندېښمن کړي دي.
اوس به احمد تکل ته غوږ شو چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د تېرې جمعې ورځې د حملې په اړه په یو مطلب کې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت څېړنه کړې ده. د جمعې ورځې په سهار د کابل په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو پر کتار موټر بم حمله وشوه. په کابل کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د واشنگتن پوست خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې څلور امریکایي پوځیان برسیرن ټپیان شوي دي. واشنگتن پوست د حملې د کابل په لویدیځه سیمه قرغه کې د پوځي اکاډمۍ پر فرغانو انتحاري حملې او د پنجشنبه په ورځ د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د ملي اردو د یولسو او د پولیسو د پنځو سرتیرو د وژنو پیښو ته اشاره کوي او لیکي د حملې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او د سولې د نویو هڅو په ترڅ کې په روانه اونۍ کې د طالبانو استازو په مسکو کې له یو شمیر افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. واشنگتن پوست وړاندې لیکي طالبانو د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړي دي او وایي تر هغه به جګړې ته دوام ورکړي چې د امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووځي او همداراز له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي. په داسې حال کې چې په مسکو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا په ګډون د افغان حکومت له لسګونو جګپړو چارواکو سره وکتل. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د هغې میرمنې د څرګندونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې څو کاله په افغانستان کې له طالبانو سره برمته وه. کیتلین کولمن په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د برمته توب پر مهال د طالبانو په پرتله له خپل کاناډایي میړه جوشوا بویل څخه زیاته ویرېده. ورځپاڼه له ای بی سي ټلویزیون سره د میرمن کولمن د مرکې په حواله لیکي چې نوموړی وایي هغه څه چې د طالبانو په اثارت کې پرې تېر شول بوږنوونکي وو او په دې ترڅ کې حتی خپل میړه څو ځلې جنسي تیری پرې وکړ. کیتلن او جوشوا په 2012 کال کې حقانی شبکې وتښتول او 15 کاله اسیران وو. ټایمز وړاندې لیکي چې د 2012 کال په ډسمبر کې د تښتونکو له ولکې د دې کورنۍ له ژغورل کېدو څو میاشتې وروسته 15 کلن بویل د تجاوز په تور ونیول شو. دوی اوس سره جلا شوي دي، خو د کیتلن څرګندونې د ورځپاڼې په وینا ښایي د جوشوا محاکمه چې دا یې د تحقیقاتو په بهیر کې اساسي شاهده ده لا پیچلې کړي. ټایمز وړاندې لیکي جوشوا چې تمه ده د محاکمې په جریان کې به ځان بېګناه وبولي د تجاوز تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیڅ غلط کار یې نه دی کړی.
په هلمند ولایت کې د وژل سویو پولیسو کورنۍ وایي چې حکومت هیر کړی دی. که څه هم په هلمند کې د وژل سویو سرتیرو دقیق شمیر څرګند نه دی، خو په تیرو څه باندې 1500 کلونو کې په دې ولایت کې جګړه دوام لري چې هر ورځ پکې پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. الیاس دای په دې اړه راپور جوړ کړی.
د هلمند امنیه قمندان د دفتر مخې ته په عمر ځینې پخې ښځې ناستې دي او د مرستو غوښتنه کوي. دوی ځانونه د هغو پولیسو وارثین بولي چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د هلمند د جګړې پر مهال وژل شوي دي. په هلمند کې د وژل سوو پولیسو دقیق شمېر چاته نه دی معلوم، خو د دې ښځو سره چې ماشومان او د وژل سوو پولیسو کارتونه هم ورسره دي، هغه نوم ته د مرستې په تمه دلته راغلي دي چې هندوستان د افغانستان په خاص ډول هلمند سره مرسته کړې دي. هندوستان لخوا د 1.5 لاکھ ټنه غنمو څخه چې په بلای وزه ډول د افغانستان سره مرسته شوي دي، 450 ټنه هلمند ته رسېدلي دي چې د څه مودې راهیسې د غریبو او نادارو کورنیو سره مرسته کیږي. د غنمو څو موټره د امنیه قمندانۍ په انګړ کې هم ولاړ دي چې د وژل سوو پولیسو د کورنیو توجه ځان ته اړولې ده. د امنیه قمندان د دفتر مخې ته ناستې ښځې وایي کاغذ پرانیو او په دولتي ادارو کې په ټپ ولاړو کارونو پوزې ته راوستې دي. دوی پر دولتي مسولین تور پوره کوي چې مرستې خېښ او خالته ورکوي او د وژل سوو پولیسو کورنۍ یې هېره کړې دي. د هلمند چارواکي هم مني چې د وژل سوو پولیسو سره د تړلو کورنیو شمیر ډیر دی. امنیه قمندان سمون مل حسام الدین ازادي راډیو ته وویل دوی ته یوازې د 300 کورنیو سره د مرستو مواد ورکول شوي دي. هغه زیاته کړه دومره مواد نه لري چې د ټولو وژل سوو پولیسو د کورنیو سره مرسته وکړي.
شهیدان زموږ د ډیر سوي دي، تاسو ته معلوم دی چې تعداد یې د زراو نه اضافه دی او دا سپینسر چې راځي یا دا سیاسر چې راځي دا به د شهیدانو ښځې وي، دا به شهیدان خوندې وي مندې وي. ولې کم کومک یې غنم چې موږ د ولایت څخه راوړله هغه په 300 کوره باندې ویشه کیږي، مراجع د 150 نفر کیږي. خو بیا موږ ګورو چې څوک مستحق وي، زیاتره چا سیاسر وي، موږ په هغه باندې تقسیمات کړی دی، هغه غنم باندې ویشل.
کلونه کیږي د وسلوال پوځ په لیکو کې د وژل سوو کسانو کورنۍ د حکومت پر نه پاملرنه نیوکې کوي او هغه په دې برخه کې پر بې توجهۍ تورنوي. سره له دې چې په دې وروستیو 4 کلونو کې چې د جګړې او ناامنیو له امله د زرګونو کورنیو سره مرستندوی ادارو کومکونه کړي دي او لا هم مرستې دوام لري، خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خرابات حالت کې دي پاملرنه نه ده سوې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هواد حاضر دی ل مخکینی شرط پرته ل ایران سره خبري وکړي. مایک پامپیو دا خبره پرون په سویس کې وکړه. خدای هم زیاته کړه چې پر تهران به د واشنگتن فشارونه دوام لري. سویس چې په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو زمینه برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. پرې با ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې سوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخکینی شرط پرته له ایران سره د خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. مایک پامپیو د یکشنبې په ورځ د سویت په جنوبي ښار بیلینزونا کې له خپل سویسی سیال اګنازو کاسیس سره د لیدو پر مهال په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلی پامپیو زیاته کړه
We're prepared to engage in a conversation with no preconditions.
دوی وی موږ له مخکینی شرط پرته له هغوی سره خبرو ته چمتو یو. له هغوی سره کښېناستلو ته آماده یو، خو د ایران اسلامي جمهوریت او سپای پاسداران د تخریبي فعالیتونو د له منځه وړلو لپاره به د امریکا هڅې دوام ولري. د واشنگتن او امریکا ترمنځ اړیکې وروسته لاغه خرابې سوې چې یو کال وړاندې د امریکا متحده ایالات د ایران له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ. امریکا تر هغه وروسته پر ایران بندیزونه له سره پیل کړل او د تهران پر وړاندې له توندې لهجې کار واخیست. په عین وخت کې واشنگتن په منځني ختیځ کې د تهران له لوري د ګواښ د ډېرېدو په پلمه په سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ. د امریکا متحده ایالات ایران په منځني ختیځ کې د توندلارو ډلو په ملاتړ تورنوي، خو تهران دا تورونه ردوي. د ایران او امریکا چارواکو ویلي چې د جګړې په لټه کې نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې له ایران سره خبرو ته لیوالتیا ښودلې او د مې په 13مه نیټه یې خبریالانو ته وویل چې که ایرانیان وغواړي خبرې وکړي، امریکا هم دې کار ته چمتو ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای بیا له امریکا سره خبرې کول رد کړی او ویلي دی چې د امریکا د اوسنۍ ادارې سره خبرې به زهر جنوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبې په ورځ د جون پر لومړۍ نیټه وویل چې که واشنگتن له خپل لوري درناوی وشي، تهران به احتمالا خبرې وکړي، خو زیاته کړې چې د ایران په فشار مذاکراتو ته نه راوستل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د یکشنبې په ورځ له ای بی سی تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي چې په دې نږدو وختونو کې له امریکا سره د خبرو احتمال نسته. نوموړي وویل ولسمشر ترامپ فشار راوړي او ګواښ د ده په خبره پر ایران کار نه ورکوي. هغه زیاته کړې چې درناوی به ګټور تمام سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر پرون له مایک پامپیو سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې هیواد یې خوښ دی د منځګړي په توګه نه، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو زمینه برابرونکي په توګه کار وکړي. نوموړي ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې دواړه هیوادونه له سویس څخه د غوښتنه وکړي څو دا رول ولوبوي. هغه دا ونه ویل چې تر اوسه دغه ډول غوښتنه ترې سوې که څنګه. د ویلو ده چې سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
ګڼو اوریدونکو اسمسونه راسته ولیدي. قیام الدین مبارز له هلمنده په خپل پیغام کې لیکلي له ټولو افغانانو هیله کوم چې د سولې د ولسي حرکت ملاتړ وکړي. سبحان الله نبیل ساپای له کونړ لیکي خوشبین یو چې کوچنی اختر به د سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره یو ښه پیغام ولري. عبدالواحد مدقیق له لوګره کې طالبان او حکومت په اختر کې اوربند وکړي د افغانانو لپاره به سولې ته توقعات پیدا سي. ولی الله رحیمی له خوست څخه لیکلي خدای دې نور په افغانستان کې جنگ ختم کړي. بشیر حبیب زید لوګر ولایت له حاضر ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي خدای پاک دې وکړي چې اختر پراتګ سره په هیواد کې اوربند وسي. رحمت الله د هلمند ولایت څخه لیکلي اوربند باید وسي په دې کوچني اختر کې. شفیع جان زدران د خوست ولایت له نادر شاکوټ ولسوالۍ لیکلي د سولې د ولسي حرکت قدر په کار دی، خو د سولې د منان ورته په بد نظر ګوري. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د اختر پر رسیدو په دې ولایت کې د خوراکي موادو قیمتونه ډیر لوړ سوي دي. حافظ رحمت الله روحانی د هلمند له ناوی لیکلي له حکومت او طالبانو څخه دا غواړم چې د اختر پر رسیدو سره په خپلو کې اوربند وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل بل اسمس کې لیکلي له کورنۍ څخه غواړم چې په اختر کې خپلو ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له اخیستلو ډډه وکړي. او قدیر تکین لیکلي زلمی خلیلزاد هر وار د خپل سفر په پیل کې ډیر خوشبین وي، خو وروسته د مذاکراتو څخه هغه سي نتیجه چې د خلکو تمه وي نه ترلاسه کیږي. د خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د ولی ویان ازادي راډیو ته ویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت د سفر پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور